السلام علیکم او سهار مو په خیر. په افغانستان کې د غهیز و بجې شوې. نن دوشنبه د جوزا غبرګولې دویمه او د می میاشتې درويشتمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې خوشحاله ورځ مو پیل کړي وي، د خپرونې سر کې پام وکړئ څو لنډو خبرونو ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برالاینس په کندهار کې د یو شمېر مخکښو ښځو او د رسنیو له استازو سره په کتنه کې ښوونځیو ته د نجونو د لاسرسي په ګډون د ټولو وګړو د حقونو پر تامین ټینګار وکړ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما پرون یکشنبه په یو ټویټ کې ویلي چې لاینس د طالبانو له چارواکو سره په کتنه کې دغه راز د یو ټول شموله حکومت د جوړولو او د روغې جوړې پر یوې رښتینې پروسې ټینګار وکړ. یو دوه تابعیت لرونکي افغان له جرمني تر افغانستانه پر موټر سایکل سفر کړی دی. د جرمني ډی پی ای خبری اژانس د راپور له مخې دغه کس چې نوم یې یوازې زازای خودل شوی، د ترکیه او ایران له لارې په 12 ورځو کې هرات او له هغه ځایه غزنی ته د شنبه په ورځ رسیدلی. د راپور له مخې دغه کس په غزنی کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو ته ویلي چې افغانستان ته پر موټر سایکل دا سفر د دې لپاره کړی چې نړۍ ته وښيي چې دا هیواد اوس امن دی. څو ورځې مخکې د غزنی ولایت دوه اوسیدونکي د حج د فریضې د ادا کولو پر نیت پر بایسکل سعودي عربستان ته روان شول. د افغانستان پیژندل شوی غیږنیونکی محمد ابراهیم خدری ترکمنی د 92 کلونو په عمر په کابل کې وفات شو. نوموړي چې د عمر د زړښت له امله د کابل په یو روغتون کې بستر و پرون سا ورکړه. د افغانستان دغه پیژندل شوی غیږنیونکی په 1928 کال کې په اندونیزیا کې د غیږنیونې په آسیایي لوبو کې د برونزو مډال ترلاسه کړی و. د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان د خپل پلویانو غوښتي چې د مې په 15مه د نوي حکومت پر ضد د اعتراض لپاره تر اسلام آباد پورې مارش وکړي. عمران خان چې 13 میاشتې له قدرت لري کړای شو، پرون یکشنبه په پېښور کې په یو خبري کانفرنس کې وویل چې دوی دغه حکومت نه مني. هغه زیاته کړه چې دوی به تر هغو پورې چې جرګې منحل شوي نه وي او د انتخاباتو لپاره نیټه اعلان شوي نه وي په اسلام آباد کې پرلت وکړي. او ټاکل شوی د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی نن دوشنبه په داووس کې د نړۍ اقتصادي غونډې ته وینا وکړي. د راپورونو له مخې زلنسکی به مازدیګر مهال د ویډیو کانفرنس له لارې له دې غونډې سره یو ځای شي. ټاکل شوی د نړۍ اقتصادي غونډه کې له اوکراین ملاتړ اعلان شي. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د خزینه ناتقانو د مخ اجباري پټولو ته غبرګونونه د بشري حقونو د څار سازمان یو مسؤله وایي.
د خزینه ویندویانو د مخونو د پټولو امر زیان اړوونکی دی. دغو ښځو ته د یو مثال په توګه چې نورې ښځې په دې هیواد کې آزادي لري قتل کیږي.
دا فشارونه انځوریزي رسنۍ کومې خوا ته بیایي؟
فشارونه به دونه زیات کا تر څو د ځینو رسنیو فعالیتونه محدود او بالاخره دا فعالیتونه په ټپه ودرېږي.
د طالبانو پر مشرتابه د دوی د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال او پخوانی مرکچی عباس تانگزی کلکې نیوکې.
د ښځو هغه شرعي حقوق چا نه دي ورکړي، د تعلیم حق چا نه دی ورکړی، د ښځو به اسلام چیرې زده کړي، شریعت به چیرې زده کړي، په مدرسه او مکتب کې به زده کړي.
نور راپورونه هم لرو او دا به هم واورئ چې د پولنډ ولسمشر له اوکراین غوښتي چې د روسیې غوښتنې ومني.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم خراغلې د تخنیکی همکار شمشاد زدران سلامونه هم ومني. راځو د سر موضوع ته. د بشری حقوقو د سار نړیوال سازمان په ټلویزیونونو کې د خزینه ویندویانو د مخونو پر پټولو نوې محدودیت د طالبانو د حکومت لخوا د خزو د ازادۍ له حقونو جدي سرغړونه بولی. د دې سازمان د خزو د چارو مسؤل هیدربار ازادۍ راډیو ته ویل چې د طالبانو د حجاب فرمان جبري دی نه اختیاري. یو شمېر خزینه خبريالان دغه اقدام ډیر اندېښمنې کړي دي. تفصیل له نوریاس نوري ناور.
د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د ټلویزیونونو پر خزینه ویندویانو نویو لګول شوی محدودیتونو ته اندېښنه ښکاره کړه. د دې سازمان د ښځو د چارو مسؤل هیدربار تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل د ښځو حجاب هغه څه چې د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی له سی این این سره په خبرو کې ادعا کړې وه په هیڅ صورت اختیاري نه دی، بلکې هغه اجباري دی.
The order about female journalists is particularly harmful because
د خزینه ویندویانو د مخونو د پټولو امر زیان اړوونکی دی، ځکه دغه خزې هغه معلومات چې په افغانستان کې څه پیښیږي راټولوي او خلک ترې خبروي. هغوی د نورو لپاره بیلګې دي او دغو ښځو ته د یو مثال په توګه چې نورې ښځې په دې هیواد کې ازادي لري قتل کیږي. اوس وینو چې په څه ډول دغه ازادي د طالبانو لخوا اخیستل کیږي. دا چې په ټلویزیونونو کې باید ښځینه ویندویانې مخلوطې راښکاره نه شي، د رسنیو ډېرې ښځینه کارکوونکي اندېښمنې کړې دي. د تولو ټلویزیون خبریالې سونیا نیازی اسوشیټد پرس اژانس ته ویلي چې دا ډول یو وضعیت هیڅکله هم نه و تجربه کړی.
ما قبل از امر و فرمان امارات اسلامی هم حجاب مراعات
موږ له دې فرمان او د اسلامي امارات له امر مخکې هم اسلامي حجاب هم د تلویزیون په پرده او هم تر شا مراعات کوو. موږ مسلمانان یو او دا مو یو مکلفیت دی. خدا ډول حجاب او ماسک اغوستل نه اسلامي توجیه لرلی شي او نه هم زموږ په فرهنګ کې ځای لري. دا له بهرني فرهنګ څخه راغلی او پر موږ تپل کیږي. د ښځینه ویندویانو تر څنګ پرون په ټلویزیونونو کې یو شمېر نارینه ویندویانو هم د اعتراض په ډول تور ماسکونه اغوستي وو. د افغانستان لپاره د بشري حقونو د څار سازمان هم پرون په یو ټویټ کې پر دغه اقدام خواشیني څرګنده کړې او ویلي دي چې په افغانستان کې رسنۍ او د ښځو حقونه د طالبانو تر حملو لاندې دي او زیاتوي چې نړۍ تر اوسه د طالبانو له مشرانو سره تعامل لري او هغوی ته فرصت ورکوي. لشپګم ټولګي پورته نجونې له ښوونځیو منع کول، د ښځو پر سفر محدودیت، اجباري حجاب او اوس د ټلویزیونونو ښځینه ویندویانې د مخونو پټولو ته اړ کول د طالبانو هغه اقدامات دي چې د نړیوالې ټولنې له سختو عکس العملونو سره مخ شوي دي. په عین حال کې د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال شیر محمد عباس تانکزي پرون په هغو مراسمو کې چې د طالبانو د پخواني مشر ملا اختر محمد منصور د شپږم تلین په مناسبت په کابل کې جوړ شوي وویل چې د نجونو او ښځو د زده کړې حق باید ورکړل شي. د هغه په وینا هیچا د ښځو شرعي حقوق او د زده کړې حق نه دی ورکړی. د طالبانو سرپرست حکومت چې تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی وایي دوی د شریعت د احکامو له مخې عمل کوي. نړیواله ټولنه بیا بشري حقونو په تیره د ښځو حقونو ته درناوی د طالبانو له حکومت سره د تعامل یو مهم مورد یادوي او د دغو حقونو پر تامین ټینګار کوي.
و موردل چې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان وایي په ټلویزیونونو کې د ښځینه ویندویانو د مخونو پر پټولو نوې محدودیت د دې ښکارندوی کوي چې د طالبانو حکومت راستربلې د ښځو اساسي حقونه تر پښو لاندې کوي. په همدې اړه نوریاس نوري د رسنیو د ملاتړ بنسټونو د فدراسیون د غړي ضیا بومیا سره مرکه کړې او په سر کې پوښتلی چې دا فشارونه تصویري رسنۍ کوم لور ته بیایي.
دغه محدودیتونه چې اوس د طالبانو لخوا نه د ښځینه ژورنالیستانو په وړاندې ایمال سوي دي، دا به د محدودیتونو پای نه وي، بلکې دغه محدودیتونه به نور هم پراخیږي او په نارینه او ښایي ځینې فشارونه په راتلونکي کې ایمال سي. څه ډول به هغه ته په وخت جواب ورکړي؟ همداراز دوی په دې ورځو کې د تخته یو کمیشن هم جوړ کړی چې دا کمیشن به سبب د دې سي چې د ځینو مخبرونو په حبس کې یا د ځینو خبری توکیو کو په حبس کې طالبانو ته خلاص لاس ورکړي او بلاخره فشارونه به دونه زیات کا تر څو د ځینو رسنیو فعالیتونه محدود او بلاخره دا فعالیتونه په ټاپه ودري او دا رسنۍ بندې کاندي. نو زه فکر کوم چې دا محدودیتونه به نورم تشدید سي او دا فشارونه به لا زیات سي تر څو رسنۍ په خپله د نشراتو بندولو ته اړ کاندي او ځینې به دوی په خپله حکومت کاندي چې نشرات مو بند
کړي. ځینو کې یو شمېر نارینه ویندویانو د اعتراض په ډول په خپلو خبرونو کې تور ماسکونه اغوستي وو. ستاسو په باور دغه اعتراضونه به کومه نتیجه ورکړي؟
بله، ما هم ځینې رسنۍ نارینه کارکوونکي ولیدل چې په خواله رسنیو کې عکسونه له تور ماسکونو سره د اعتراض په ډول باندې اغوستي وو او په خبرونو کې هم له ماسکونو سره ظاهر شول. زه فکر کوم چې دا اعتراض خدای مناسب دی چې دغه د اعتراض ډول یا اعتراض بیخي لمنځه لاړ نه سي، ولی داسې اعتراضونه یا داسې سمبولیک اعتراضونه د داسې حکومتونو په وړاندې شاید اغیزمن تمام سي چې هغو سمبولونو ته ارزښت ورکاندي، د خلکو اساسي حقوقو ته ارزښت ورکاندي، د خلکو اساسي ازادیو ته ارزښت ورکاندي او مدني حکومتونه یې چې مدني اعتراضاتو ته اهمیت ورکاندي. زه فکر کوم چې د طالبان په وړاندې چې هیڅ ډول ارزښتونو ته اهمیت نه ورکوي دغه ډول اعتراضونه فکر نه کوم چې کوم څه لري هم د طالبانو په زړه کې پیدا کاندي او یا د دوی بینش او ستراتیژي د رسنیو په وړاندې تغییر کند.
د طالبانو د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس ستانکزی ویلي ښځې او نجونې په افغانستان کې د زده کړو حق لري او دغه حق باید ورکړل شي. د ښاغلي ستانکزی دغه څرګندونې تر څه حده د ښځو د حقونو په اړه د طالبانو په منځ کې د اختلافاتو څرګندونه کوي؟
بلې، ما هم د ښاغلي عباس ستانکزی خبرې واورېدلې. دا دوگانگی یا درز دی دوی دی طالبان و دی کرکترون و دی افراد اشخاص ترمیز نوی نتل دیر مودی را دی خواته در دی خاقلی عباستانیک سی اعتراض خواهی تر دیر حد پدی پور ارتباط ولری سی پو خواتر دی قرار و سدهی دی طالبان و دی خارجه وزیر سی، ولی یو دول نامرهی بیرونی فشارون پا طالبان بانی سبب سوری سی خاقلی متقید بحرن اشار وزیر سی او دای دی موین پایس پند را خواهی. نه تنها خاقلی عباستانکزی در دول اعتراضونه لری، بلکه دی قطر فریکسون پول دغه سی معترض فریکسون ده او کله ناکله دوی سی موقع پیدا کندی دی اعتراض خوله دی نورو طالبان پوڑا دی یا دی نوری رهبری پوڑان دی خلاصوی.
در رسنیو د ملاتړ بنسټونو د فدراسیون غړی ضیا بومیا و چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې.
ازادي راديو پرلندو چپو
ازادي راديو پرلندو چپو پر شپارس اشاریا او
نولس اشاریا ات
څلور وشت اشاریا ات
او یو دیرش اشاریا شپږو مترو اوریدلای سي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستيال شیر محمد عباس ستانکزای وی له افغان خزو د تعلیم حق اخیستل شوی. دوی د ټولنې نیمای برخه ده، خو باید دا حق ورکړل شي. ښاغلی ستانکزی دا خبرې پرون په کابل کې د طالبانو د مخکینی مشر ملا اختر محمد منصور د شپږم تلین په مناسبت په جوړه شوې غونډه کې وکړې. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستيال شیر محمد عباس ستانکزی د حکومتولۍ په بیلابیلو برخو کې د طالبانو د حکومت لخوا شوې کارونه کافي نه بولي او وایي چې باید لا ډیر کار وشي. ښاغلی ستانکزی نن په کابل کې د طالبانو د مخکینی مشر ملا اختر محمد منصور د شپږم تلین په مناسبت جوړ شوې غونډه کې په افغانستان کې د ښځو د حقونو په ځانګړي ډول د دوی د تعلیم په اړه هم خبرې وکړې. نوموړي وویل چې په افغانستان کې ښځو ته د تعلیم حق نه دی ورکړل شوی.
خو په مدرسه او مکتب کې به زده کی کنه، او دا د حکومت وظیفه ده چې د فساد مخنیوی وکړي. دا چې په یو ځای کې فساد پیښیږي ناګزیره، د دې په خاطر خو دا نه ده چې بس یو کتل دغه نه واوښتل سي. ښځه ته باید هغه حقوق ورکړل سي چې خدای رسول او زمونږ افغاني دود او کلتور بولي.
ښاغلی ستانکزی د ښځو د تعلیم ترڅنګ په حکومت کې په سیاسي، اقتصادي او نظامی چارو هم توندینی وکړي. نوموړي وویل په تیرو اتو میاشتو کې شوی کار کافي نه دی او لس د زیات کار غوښتنه لري. هغه دغه شان وویل چې د روان وضعیت دوام لس له حکومت لري او دا د یو نظام لپاره موده را لنډوي. دا لومړی ځل دی چې یو طالب چارواکي په داسې صراحت په عمومي غونډه کې د حکومت کړنې انتقادوي. پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته پر ښځو یو شمېر محدودیتونه ولګېدل چې دا محدودیتونه په کور دننه او بهر له پراخو غبرګونونو سره مخ شول. په دې محدودیتونو کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو بندېدل هم شامل دي چې لا هم تړلې دي. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د ملي دفاع وزارت سرپرست وزیر محمد یعقوب مجاهد په همدې غونډه کې د خپلو خبرو پر مهال له نړیوالې ټولنې غوښتنه وکړه چې له افغانستان سره یو تعامل ته ورسیږي. نوموړي وویل امریکا د خپلې کړې ژمنې له افغان ولس سره پوره کړي.
هغه یوادونه ته وایم چې نه پرېږدي افغانستان پرمختګ وکړي. پر افغانستان باندې بندیزونه لګولي دي، د افغانستان په خلاف توطیه جوړوي. باسي میدان ته افغانستان او د افغانستان اولس تاسو د ځان څخه لیرې نه کړي. که امریکا ده، که اروپا ده، که نور هیوادونه دي، دوی باید د افغانستان سره خپله هغه مفکوره او هغه فکر دا شل کاله درلودې بدل کړي.
ښاغلی مجاهد دا څرګندونې داسې مهال کوي چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو نه میاشتې په پوره کېدو دي، خو تر اوسه یوه هیواد هم په رسمیت نه دي پیژندلې. له دې ټولو سره بیا نړیوالو طالبانو غواړي چې ټول ګډون حکومت رامنځته، بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو حقونو مراعات او له ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې پرې کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي له مزار شریف څخه د کتنې پتراس کې له هغه جماعت څخه کتنه تر سره کړ چې 13 میاشت پکې خونړی حمله شوی و. هغه ویلي چې د ملکی وګړو د وژنې مسولین باید عدالت ته راکاګل شي.
پرون یک شنبه د مزار شریف په سی دکان جماعت د خونړی حملې و میاشت پوره شو. د شیعهګانو پر دې جماعت په برید کې چې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه اخیستی لږ تر لږه شپږویشت تنه مړه او یو شمېر نور ټپیان شوي و. اکثره قربانیان هم شیعه عبادت کوونکي و. د افغانستان د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارد بینټ په یوه ټویټ کې ویلي چې د یکشنبې په ورځ له دې جماعت څخه کتنه ترسره کړه او زیاته کړه د ملکي وګړو پر وړاندې د تاوتریخوالي د پیښې له ځایه لیدنه ورته ډېره خواشینوونکې وه. ښاغلي بینټ ویلي چې د دې پیښې د قربانیانو له کورنیو سره یې له نږدې لیدلې او خپله ژوره خواخوږي ورته څرګنده کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي دغه راز ویلي چې پر ملکي وګړو حملې باید بند شي او هغو چې د دا ډول حملو مسؤل دي باید عدالت راکاږل شي. د روان کال په روژې میاشت کې په افغانستان کې څو خونړي بریدونه وشول چې خانقاوې او هغه جوماتونه پکې په نښه شوي وو چې اکثره عبادت کوونکي یې شیعهګان وو. د کابل مزار شریف او کندوز بریدونو ډېر تلفات اړولي وو. د طالبانو د حکومت چارواکو په کراتو کراتو دا خبره کړې چې د اسلامي دولت ډله یا داعش ځپلی او د افغانستان له خاورې به د هیچا پر ضد کار وانخیستل شي. خو د امریکا دفاع وزارت د تېرې سه شنبې په ورځ په افغانستان کې د داعش او د القاعده شبکې د فعالیتونو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. دفاع وزارت ویلي چې که د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه له اوسنیو شرایطو د ځان لپاره ګټه پورته کړي دا ډله به د 8 او 12 میاشتو ترمنځ د بهرنیو عملیاتو د ترسره کولو وړتیا ولري.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
سمقاق لآزادی رادیو نا او رای دا پولاند ولسمشر لکیف سخو غختل چه دا روسیه دا ولسمشر غختنو تا غاره کیگ دی. اندری دودا پیونا صافی سفر چې لمخ کې نو اعلان شوی پرون یک شنبه لکیف څخه کتنه تر سره کړه. پولان چې له اوکراین سره ګډه اوګدا پوله لري پر اوکراین د روسیې د یرغل له امله د بې ځایه شوو په سلګونو زره اوکراینیانو کوربه دی. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
د اوکراین پلازمینه کیف پرون یک شنبه د پولند ولسمشر اندری دودا کوربه و. هغه په دې سفر کې ټینګار وکړ چې اروپایي ټولنه باید د اوکراین پر وړاندې ټول مسؤلیتونه پر ځای کړي. دودا د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي سره له کتنې وروسته په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل چې نړیوالو شتمنیو ته باید روسیا لاسرسی پیدا نه کړي. دا واضح ده چې اوکراین باید د روسي یرغلګرو په جنګي غرامت بیرته ورغول شي. دوی باید ټولو هغو شتمنیو ته چې په مالي بنسټونو او ټوله نړۍ کې کنګل شوي لاسرسی پیدا نه کړي او ترې لرې وساتل شي. پر دې سربیره موږ مختلفو نوښتونو ته اړتیا لرو چې له اوکراین سره مستقیمه مرسته وشي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي په دې خبري غونډه کې له پولند څخه د همکارۍ او د په سلګونو زرو اوکراینیانو ته د پناه ورکولو په خاطر مننه وکړه. د پولند ولسمشر د اوکراین د پارلمان له غړو سره په خبرو کې دغه راز وویل چې دا هیواد حق لري چې د خپل راتلونکي په اړه خپله پرېکړه وکړي. کیف ته د پولند ولسمشر له سفر سره هممهاله د اوکراین په شمال ختیځ کې د روسي ځواکونو توغندوی بریدونو دوام درلود. د اوکراین د ولسمشر یو همکار میخایلو پودولیک یوې احتمالي هوکړې ته په اشاره ویلي چې جګړه به بند نه شي. د هغه په خبره که په جګړه کې وقفه هم راشي روسي ځواکونه نوي عملیات پیلوي چې د ده په باور د مخکنیو په نسبت به خونړي وي چې دا د اندېښنې وړ خبره ده.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
15090
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوریدونکو آزادۍ رادیو پر منځنۍ څپو سربیره د اف ام په 3.5 څپو هم د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې خبرونه لري. د غراز د افغانستان په ګوډ ګوډ کې آزادۍ رادیو په 2690 څپو هم خبرونه لري. که چیرته تاسو انټرنیټ لرئ او سیمه کې مو انټرنیټ کاروئ نو د آزادۍ رادیو خبرونه د انټرنیټ لاره نه هم په ژوندۍ بڼه اوریدلی شي. آدرس دی آزادۍ رادیو ډاٹ کام. که انټرنیټ کاروئ زموږ د فیسبوک پانه هم در سره خوښه کړئ. میلیونونه مینوال لري. تاسو هم مینوال شئ. د غراز د آزادۍ رادیو خبرونه پر ټویټر او انستاګرام کې هم موندلی شئ. د دغه خبری مجلې خبری مسایل هم پای ته رسیږي. زه په اتو بجو بیرته ستاسو خدمت ته راستنیږم. اوس ما خپل همکار اسمت څاروان ته سپارم چې ستاسو سره دی.
له خبرونو ور اخوا د اصلي رادیو خبرونه ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. په کندوز کې د لبنیاتو د سیاکېدو او په کندهار کې د توتیو د حاصلاتو رشکېدو په باب راپورونه لرو. په کندوز کې سږ کال د لبنیاتو په تولید کې 10% زیاتوالی راغلی دی. د کندوز د کرنې اوبو لګونې او مالداری د ریاست چارواکي وایي په وروستیو کلونو کې په دې ولایت کې د مالدارۍ وضعیت ښه شوی چې په نتیجه کې سږ کال د لبنیاتو په تولید کې زیاتوالی راغلی دی. یو شمیر مالداران هم وایي دوی هر ورځ تازه شیدې، مستې، شلومبې، کوچ، پنیر، چکه او له شیدو جوړ نور خوراکي توکي بازار ته وړاندې کوي او له همدې درکه عواید ترلاسه کوي. نور حال په دې راپور کې
د کندز د کرنې او بلګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي سږ کال په دغه ولایت کې 1300 ټنه لبنیات تولید شوي چې د تیر کال په پرتله 10% ډیروالی ښیي او له دې درکه مالدارانو ښه عواید ترلاسه کړی. د دغې ادارې رئیس مولوي امان الله حسن وایي د پسرلی په موسم کې په څړځایونو کې پریمانه واښه او د امنیت ښوالی هغه لاملونه دي چې سږ کال د لبنیاتو په تولیداتو کې زیاتوالی راغلی.
خارجي لبنیاتو د افغانستان تولیداتو چې هغه لبنیات دي او که نور شی دي خامخا تاوان هغه رسوي. خو موږ په دې کوشش کې یو، موږ دا غواړو چې دغه مشکل د مشرانو سره په مشوره باندې دا حل سي او هغه خارجي لبنیات موږ د هغه مخنیوی وکړو او موږ یې پرېنو سي هغه وطن ته راوارس. ځکه د موږ خپل لبنیات الحمدلله بېخي زیات دي، کفایت کوي د موږ
د مالدارۍ د څنګ یو شمیر متخصصان هم وایي چې په وروستیو کلونو کې د شیدو غواګانو او د غوښې غویانو د اصلاح په برخه کې ښه کارونه ترسره شوي او له امله یې د مالدارانو اقتصاد ورسره ښه شوی دی. د مالدارۍ د څنګ متخصص جمعه خان راته وویل
اقتصادي اړخ دا ده چې مثلا یو غوا القاقه وطني غوا د هغه خوسی یو کلن په بازار کې په منډۍ کې مثلا 1500 افغانۍ خرڅېږي او که چیرې هغه وطني غوا یو عادي وطني جوانانه حامله درسته وي هغه یعنی په 10000 افغانۍ د هغه یو کلن خوسی خرڅېږي. یعنی تقریبا 60000 روپۍ دلته مالدار ګټه وکړه تفاوت راغی.
ولسواکی
دوی ادارې په افغانستان کې یا لو جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعاتو ته لاسرسی د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
شزه د افغانستان تر نیمایی نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
په کندهار کې د توتۍ یا زبکني توتانو حاصل ښه نتیجه ورکړي. بزګران وایي چې بازار ورته پیدا شي د کوکنارو ښه بدیل دی. دا مهال په کندهار کې پر 50 جریبه ځمکه زبکني توت کرل شوی چې د 1 کیلو بیې په بازار کې له 200 افغانیو تر 400 افغانیو پورې رسیږي. نور حال په دې راپور کې
عزیز احمد احمدی حاصل تر رسیدلی زمکنی توتان راټولوي. هغه د کندهار په چړې ولسوالۍ کې د کوکنارو پر ځای پر خپل وجری بزمکه د زمینی توتو کښت په داسې حال کې لومړیتوب ورکړي چې سشکال د دې ولسوالۍ پر شاوخوا ټولو زمکو کوکنار کرل سوي و.
توت زمینی که از محصول بسیار خوب داره که حتی میتونه جایگزین کشت کوکنا در افغانستان شوه.
زمکنی توتان ډیر ښه حاصل ورکوي، حتی په افغانستان کې د کوکنارو یو ښه بدیل کیدای سي. زما پیغام و بزګرانو ته دا دی چې راسی د کوکنارو پر ځای د زعفران یا زمکنی توتانو کښتونه وکړو او د پستې باغونه جوړ کړو.
پسته جوړ کړم.
دا محل په کندهار کې پر 50 جریبه ځمکه ځمکني توت کرل سوي چې د مسولانو په وینا په کال کې ورڅخه 4 ځله فصل راټولېدلی سي. عزیز احمد احمدی وایي د ځمکني توت لپاره د کندهار هوا مناسبه ده او سږ کال یې حاصلاتو تر ډېره ښه نتیجه ورکړې چې د کوکنارو تر کښتې ګټه څو چنده ډېره ده.
در حدود دا 12 نفر
شاوخوا لس تر 2 ورځې پورې کسان کار راسره کوي. دوی هر ورځ د ځمکې توتان راټولوي او بیا یې بازار ته انتقالوي. په کندهار کې د 1 کیلو ځمکني توتانو بیه 200 افغانۍ ده.
په 1 کیلو به مبلغ 200 افغانۍ به فروش میرسه در کندهار.
د کروندګرو د ګټوټي ورآخوا دا د ځوانانو او تنکی ماشومانو لپاره هم یو کاري فرصت دی. عزیز الله واغولی ته د ځمکني توتانو د کښ له برکته د کار زمینه برابره سوي.
سهار جمعه سلمونځ وکړو، والله سده راځو د دې کار کو، لس پنځلس کسو یو، نو به خپل کار کو. ساش راسو د غرمې پرېښولو مبارک د غشان تاچو بازار ته جمعه دوه دوه سوه کالی راکوي
د زمینې توت شکوو برای بیا خلطو تو راشو بیا ورو خرسوی بالا سر از پرت پرو بجه بیا در ناز گارا پری باش پاش پاش سا کل در باکی
د کندهار د کرنې او مالداری مسولان وای ل یو جری زمکی څخه 1500 کیلو زمکنی توتان پلاس راځي، چې یو کیلو ل 200 افغانۍ څخه تر 300 افغانۍ پورې پلورل کیږي. د دغه ریاست د ترویج مدیر محمود الله نوري وایي که ځمکني توتانو ته بازار پیدا سي، په اوس وخت کې د تریاکو تر ټولو ښه بدیل کېدلی سي.
د دې څخه جوز هم جوړولی شو، پوډر هم جوړولی شو، په دواوو کې هم کارولی شو. نو دا یو ډېر ښه بدیل دی، په دې خاطر د تریاکو بدیل دی چې یو جریب ځمکه چې ځمکني توتان ورباندې وکړي نو 1500 کیلو مکانی توتان کوي او یو کیلو یې په اوسط ډول په 200 to 400 افغانۍ باندې خرڅیږي. نو د یو جریب څخه 1500000 افغانۍ عاید په کال کې ترلاسه کیږي.
د زراعتي چارو ماهرین وایي د افغانستان خاوره او آب و هوا د هر ډول زراعتي کښتونو لپاره مناسبه ده، خو زراعتي توکو ته د بازار نشتوالی ډیری کروندګر هغه لامل یادوي چې له امله د نوو کښتونو تجربې ته زړه نسي کولی.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
او اوس په هم وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي. رایز تو پیس خبرونه د افغانستان د اقتصادي بحران او په نتیجه کې د تروریستي ډلو د فعالیت د زیاتېدو د احتمال په اړه لیکنه خبره کړې ده. خبرونه په پیل کې د طالبانو له لوري د افغان ښځو محدودیتونو ته اشاره کړې چې وروستی مورد ښځینه ویندویانو ته